خوشحال ډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازدیګر درې بجې شوې دي. د خبرونه تر څلورو بجو پورې دوام کوي. زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د خبرونو وینا عبدالحی کاکړ هم په سټوډیو کې دی. تخنیک کې همکار مې سرخان امیر ته زموږ ټولو سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه درته لرو او د خبرونه په دویمه نیمایي کې سندرې جادوګر پروګرام درته لرو چې زموږ همکار هارون باچای تاسو لپاره جوړوي. سر کی پام کړئ د دې مهال خبر نه تا چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
سرټکی په کراچی کې پرونډو بازار وسلوال برید کې د حمله کوونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون اسلام آباد او تاشکند ته په سفر روان شوی. د امریکا پارلمان غړو له سپینې ماڼۍ له هغه وروسته د معلوماتو غوښتنه کړې چې بې ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې روس په افغانستان کې د میشت امریکایي ځواکونو د وجود لپاره د طالبان سره تړاو لرونکو وسلوالو ته د انعامونو ورکولو وړاندیز کړی دی. او سم تفصیل په کراچی کې پرونډو بازار هوسوال برید کې د مشکوکه حمله کوونکو په ګډون نه او بخښي او کسان وشل سوي او تر 50 زیات ژوبل دي. پولیسو رسنۍ ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې څلور وسوال د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج دروازې ته ورغلل او ودانۍ ته د ننوتلو د هڅې پر مهال له ژغورونکو سره د ډزو تبادله وسوه. خو د دوی په وینا دوه وسوال د ونډي بازار تر داخلي دروازې ورواوښتل او د ودانۍ په ور کې لاسي بمونه او ناتار ډزې پیل کړې. د کراچی پولیسو یو مشر شرجیل کیرل تر پیښو سره رسنۍ ته ویل چې تر برید سمدستي وروسته پولیس او رینجر ځواکونه د حملې ځای ته ورسېدل او عملیات یې پیل کړ. د ده په ادا د عملیاتو پر مهال څلور واړه وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې مشکوک وسلوال په موټر کې ورغلي ول چې هغه پولیس اوس په ولکه کې اخیستي. پاکستاني رسنۍ وایي په وژل شوو کې څلور وسلوال د پاکستان ونډو بازار دوه محافظین او یو پولیس والا دي. چا د دې برید ذمواري لا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد پرون د دوحې اسلام آباد او تاشکند په سفر روان شوی دی. د یاد وزارت لخوا پرون جاري شوی بیان کې راغلي نوموړی به په دې سفر کې په ټول افغانانو ټینګار کوي چې د بین الافغاني خبرو وړاندې دی د تشدد کمولو او قیدیان خوشی کولو پاک خپلې ژمنې پوره کړي. د فروری پر 9 د قطر ښار دوحه کې امریکا او طالبانو د سولې موافقنامه لاسلیک کړې وه چې تر مخ به د بین الافغاني خبرو وړاندې افغان حکومت 15,000 طالب قیدیان خوشی کوي. طالبان به په دې جواب کې د حکومت 1,000 کسا قیدیان خلاصوي او طالبان به په تشدد کې کمی هم راولي. له خلیلزاد سره په دې سفر کې د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا مالی ادارې مشر هم ملګری دی. د بیان تر مخه د افغانستان سوله، اقتصادي وده او سیمه ییزه رابطه کاری تړلي موضوعات دي او له یو بل سره مرسته کوي. تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا وکیلانو اتحادیه د پېښور هایکورټ دغه فیصله هرکلی کړي چې وایي اوس به د ماشومانو د تحفظ لپاره د مقدمو اوریدنه آنلاین کېږي. دا فیصله د پېښور هایکورټ رجسټر وجی الدین د تیرې جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان کړه. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د اتحادیه یو مشر شاید رضا پرون مشال اډی ټول له دې فیصلې سره به اوس د ماشومانو د تحفظ مقدمې نه ځنډیږي او د عدالت تر څنګ به د وکیلانو وخت هم بچ شي. نوموړي زیاته کړه چې د آنلاین مقدمو د اوریدنې لپاره د حکومت وکیلانو ته تربیت ورکړي. بلخوا وجی الدین ویلي دا مهال په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د مقدمو لپاره شپږ عدالتونه کار کوي او ډېر زر په مومندو کې هم دغسي یو عدالت جوړ شي. د امریکا پارلمان غړو له سپینې ماڼۍ له هغه وروسته د نورو معلوماتو غوښتنه کړې چې بې ورځپاڼې رپورټ ورکړي چې روس په افغانستان کې د میشت امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره له طالبان سره تړاو لرونکو وسوال ته د انعامونو ورکولو وړاندیز کړی. ولسمشر ټرمپ له دې خبرې انکار کړی چې هغه ته کله هم د دې استخباراتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. خو نیویارک ټایمز وایي چې د دې مبینه انعامونو په اړه وبخښي خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه چې د دې مبینه انعامونو په اړه راپور خپور کړی وایي چې ولسمشر ټرمپ ته د مارچ په میاشت کې په دې اړه معلومات ول. استازی لیز چینی د جون په 12 نیټه ویلي که په ورځپاڼه کې خبره سوي تورونه رښتیا وي نو د پارلمان غړي حق لري چې خبر سي چې څوک په خبرو او څه وخت. نوموړي په ټویټر پاڼې لیکلي چې سپینه ماڼۍ باید خامخا په دې اړه وضاحت ورکړي چې په دې اړه ولسمشر او مرستیال ولسمشر ته معلومات نه ورکړل شوي. نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې د دې په غبرګون کې د امریکایي ځواکونو د ژغورنې لپاره څه ګامونه پورته کړل شول او دا چې په دې اړه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د حساب غوښتلو په اړه سوي دي. نیویارک ټایمز یو نامعلوم چارواکي په چې په دې اړه معلومات ورکړل شوي ول له خولې ویلي چې د روس د پوځي استخباراتي ادارې جاري یو پټه ډله چې په اروپا په وژنو او نور کارون کې لاس لري د تیر کال د کامیاب حملو په جواب کې د نامونو ورکولو وړاندیز کړی. د خبرونو پای.
دلهي کاکړو چې تاسو ته د دې مهال خبر نو وړاندې کول اوریدونکو څنګه چې تاسو خبرنو کې هم اوریدل زموږ سر ریپورت له کراچۍ نه ده. د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د ونډو په بازار یا پاکستان سٹاک ایکسچینج په ودانۍ د وسلوالو په حمله کې د سلور وړو حمله کوونکو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او پنځه نه زیات ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو په وینا په حمله کې د یو سب انسپکټر په ګډون دوه سیکورټي اهلکاران هم وژل شوي دي. د ترهګرۍ مخنیوي ادارې انچارج راجا عمر خطاب په کراچۍ کې رسنیو ته وویل په وسلوالو کې د یو تن پیژندګلو د سلمان په نوم سره شوی دا چې د بلوچستان اوسیدونکی دی او چې کوم موټر کې دوی هلته ورغلي وو نو هغه هم د سلمان په نوم رجسټر دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله په دې رپورت کې راکړي.
د کراچۍ پولیسو یو مشر شرجیل کرل د جون په نهشتمه د حملې وروسته رسنیو ته وویل نن د ګل په سهار شاوخوا لس بجې څلور وسلوالو د پاکستان سٹاک ایکسچینج په دروازه دستي بم حمله کولو وروسته ناتاره ډزې شروع کړې او عمومي دروازې نه داخلېدو وروسته کوشش یې کولو چې د سٹاک ایکسچینج مرکزی حال ته ورننوځي. د نوموړي په وینا پولیسو او رینجرز اهلکارو په جوابي کاروایۍ کې وسلوالو وجل او حمله یې ورله ناکامه کړه. تر اوسه چې کوم معلومات دي نو څلور روانه وسلوال وجل شوی دی او د هغوی ډزو له وجې یو سب انسپکټر او دوه د سٹاک ایکسچینج محافظان وجل شوی دی او درې پولیس اهلکاران جوبل دي. د سٹاک ایکسچینج په دویمه دروازه هر وخت د رینجرز اهلکار موجود وي او په لومبۍ دروازه د متعلقه تانه اهلکاران موجود وي. د نه علاوه څلی رښتاته امنیتی سرتیری هم دغلته گشت کوي. نو دا وجوه چې په وخت کاروایی وکړي شو او وسلوالو حمله ناکامه کړي شو. وسلوال چې کوم موټر کې راغلی وو نو پولیسو هغه په خپل ولقه کې اخیستې دي او پلټنې روانې دي او چې نور څومره هم ثبوتونه دي نو هغه منګ را جمع کړي او د سٹاک ایکسچینج ودانی ځای پولیس ته حواله کړي شوې ده. د ترهګرۍ مخنیوي ادارې انچارج راجا عمر خطاب په کراچۍ کې رسنیو ته وویل په وسلوالو کې د یو تن پیژندګلو د سلمان په نوم سره شوې ده چې د بلوچستان اوسیدونکي دي او چې کوم موټر کې دوی راغلي وو نو هغه هم د سلمان په نوم رجسټرډ دی. د پاکستان سٹاک ایکسچینج یو مشر فاروق خان د حملې وروسته د پاکستان جیو ټی وی ته وویل زمنګ امنیتی انتظامات ډیر خول نو وسلوال د نن کمپاوند ته را ننوتو ته پرې نه خو دې شول. دا شکر دی چې حالات ډیر زیات خرابۍ طرف ته لاړ نړل. په عام ورځو کې شپږ نه اته زره پورې کسان په سٹاک ایکسچینج ودانۍ کې موجود وي خو د کورونا وایرس له وجې دا شمیره دومره زیاته نه وه. خو که بیا هم وسلوال د نن را ننوتلو کې کامیاب شوی وي نو حالات به دې نه بدل وي. د پاکستان سٹاک ایکسچینج دفتر د کراچۍ په آی آی چندریګر سړک واقع دی چې ورسره نږدې د پاکستان مرکزی بینک پولیس هډ کوارټر او د یو شمیر نورو بینکونو او رسنیو دفترونه دي. د ترڅنګ د سند رینجر مرکزی دفتر هم له دغه ځای دوه نیم کیلومتره لري دی.
تاسو د کراچۍ په سٹاک ایکسچینج باندې د برید رپورت اوریده. په کورما کې د ابراهیم زو او بالشخیل له پړه چمکنیو سره شروع شوې نښته لا هم روانه ده. په نښته کې تر اوسه تر شلو زیاتو تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. دا نښته پرون ماسپخین شروع شوې چې پکې د غټو درنو او سپکو وسلو استعمال شوی دی. ځایي مدني فعالانو پر حکومت غږ کړی چې دا نښته دې ودرول شي، ګینې ټوله علاقه به په خپل لمن کې واخلي. بلخوا چارواکي وایي د جګړې د ودرېدو لپاره هلې ځلې تیزې کړې دي. طارق اورکزی په رپورټ جوړ کړی په شریکه اورو.
د کورمې په مرغۍ چینه کې د ابراهیم زو او بالشخیلو له پړه چمکنیو سره شروع شوې جګړې شدت اختیار کړی او معلوماتو تر مخه په دې کې تر اوسه لږ تر لږه څلور تنه مړه او تر شلو نور زخمیان شوي دي. دا جګړه د اتوار په ماسپخین هله پیل شوه کله چې د یو فریق لخوا په تنازیاتي ځمکه خیمې ولګول شوې او هغلته مورچې جوړې کړې. د صحت محکمې یو مشر ډاکټر سید واجد علي شاه وایي کم خلک چې د بالشخیلو او ابراهیم زو له سیمو سره تعلق لري هغوی خپل مړي او زخمیان پړه چینار هسپتالونو توڑی او سوک چې د پړه چمکنیو دي هغوی په صده کې هسپتالونو ته راوړي خو دوی په دوانو ځایونو کې ایمرجنسی لګولې ده.
تر اوسه پورې موږ پنځه کسان راوړي وو زخمیان، په دې کې دوه سیریس وو، هم بشار ترې فرکو او درې ډیډ باډیز راوړي او ټول سټاف هاي الرټ چې په چټه لوړ دي هغه بیا موږ کنه وکړو چې ټول ځنه راوړو.
لا پرونه پیل شوی دا جګړه اوس یو شمیر علاقو ته غزیدلې او داسې رپورټونه دي چې په دې کې دواړو خواوې پر یو بل د غوټو او دڼو وسلو استعمال کوي. په ضلع کې تر جګړې وروسته حالات کړکېچن دي او هغلته د ټل پړه چنار مرکزی لار په بلشخیلو کې د تګ راتګ لپاره تړل شوی ده. د سیمې یو مدني فعال محمد توفیل شاهین وایي دا د انتظامی کمزوري ده چې حالات ورنه خراب شول او دومره نقصان ورته ورسېدو.
کوم لسونه دي هغه مطلب هغه باندې حکومت هم نه پوهېږي هغه باندې مشران هم نه پوهېږي هغه باندې مطلب خاموشي دی لکه سره چوپتي آئی نه.
بلخوا د پولیسو یو ځایي مشر ډی ایس پی محمدی خان وایي دوی هلې ځلې روانې کړي چې دا جګړه زر تر زره ودروي خو مسله دا ده چې دواړو خواوې د صبر تحمل او برداشت لمن نه نسی. چارواکي زیاتوي چې په یو ځای کې دوی کامیاب شي او جنگ ودروي نو بیا په بل ځای کې راګرم شي چې داسې د تنقیدو نوم نه اخلي. ډی ایس پی محمدی خان دا هم وایي اوس دوی امنیتي او انتظامی چارواکو تر څنګ د ځایي مشرانو او سپین روبو یوه غټه جرګه جوړه کړې چې هغه به اول دا جنگ ودروي او بیا به د شخړې حل لپاره مذاکرات کوي.
خلکو سره بیتی کی اون سره کوم هغه مخکې ډېر زیات پیرنګ شروع هغه خو بالکل غشو د کنټرول شو خو اوس دغه په غرونو نه
مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ جنگونه شوي چې په ځایي خلکو ته تاوانونه اوړېدلي. په ضلع کې د دغې شخړې د حل لپاره بار بار مذاکرات او جرګې شوي خو تر اوسه د حل لارو ته نه ده وستل شوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555. مشال ریډیو ته غوږی زموږ خپرونې په میډیم ویوز 521 باندې اوري او همدارنګ تاسو که د مشال ریډیو ویب پاڼې ته www.mashalradio.com ته سر ورخکاره کړئ نو هلته هم زموږ خپرونې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. تر څنګ تاسو په خپلو سمارټ فونونو کې هم د مشال ریډیو اپلیکیشن ښکته کولی شئ او د خپرونې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. ورزو بلوچستان ته د بلوچستان په کلی عبدالله سیمه کې امنیتي چارواکو هغه تنیولې چې د خپلې میرمنې په قتل تورن دی. ضلعي انتظامیه وایي چې دغه ملزم به ټاکل شوی چې نن په چمن کې عدالت ته وړاندې شي. د هغه میرمن عارفه بیبي د جون په 18 په پشین کې وژل شوې وه. د نوموړي خپلوانو د ملزم د نیول کېدو هرکلی کړی او غوښتنه کړې چې هغه ته د سخته سزا ورکړل شي. له سیمې ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان د سرحدي سیمې چمن انتظامی مرستیال مشر زکا الله دورانی ویلی دی چې د کلی عبدالله ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کلی عباس کې د میرمنې عرفا بیبي په ناتر سه وژنې کې تورن د هغې میړه سردار محمد نیولی دی. زکا الله دورانی د جون په 28 نیټه و مشال ریډیو ته په یو بیان کې وویل چې د اتوار په سهار وختي کې په کلی عباس کې پر یو کور باندې چاپه وهلې او سردار محمد یې ونیوی.
سپایانو افسران چې د هغو هولې مې مور بدلې کړې وې. د لغړیانو د مسافرانو د ډرایورانو په شکل کې مې په یوه کلي کې په بل کلي کې پر چاپو باندې ماموره کړې وه په پرایویټ ګاډیانو کې. پرون ماخستن یو چا اطلاع راکړه چې په دا کدنۍ کې دوه درې کلي دي په دې کې دی دی. نو د شپې هغه دوه درې کلي موږ چاپاکو په هغه کې دی نسو برآمده. نن سهار وختي یو کلی دی پر بارډر باندې پروت دی دغه نومېږ کلی عباس په هغه کې چې موږ چاپو وله دی مې برآمده کړي دی مې ګرفتاره کړي.
په وینا چې سردار محمد به نن په چمن کې وه یو ځایي عدالت ته وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د سردار محمد د نیولو په هڅو کې د چمن ځایي مشرانو هم د دوی سره ډېره مرسته کړې ده. په دې اړه د 18 کلنې عرفا بیبي د اکا زوی مولوي سیف الله تېره شپه و مشال ریډیو ته وویل چې دی او د دوی د کورنۍ ټوله غړي د کلی عبدالله د ځایي چارواکو د هلو ځلو څخه مطمئنه دي.
بالکل موږ دا د زړه تمنا دا د اخري حد مو د زړه دا دی چې موږ دا سړی تر خپل کردار پورې څنګه ظلم یې کړی دی په دغه اس باندې تر خپل کردار ورسېږي. موږ سره د دې په دې معامله کې د دوی د قوم د خلکو مشرانو باز تعاون وایي. نو اوس پر دې باندې عرفه بیبي چې کوم پلار دی هغه څومره خوشحاله دی او تاسو خپله یاد دی کورنۍ مندي بچان خوندې څومره مطمئنه دي؟
ډېر مطمئنه دي، ډېر په دې باندې خوشحاله دي چې دا ظالم گرفتار شو. بس اوس د دوی آخري حد د زړه دا دی چې دا تر خپل کردار پورې ورسېږي. د مور یې هم دغه تمنا ده، د پلار یې هم دغه تمنا، یعنی د عین مطابق چې کوم سزا مقرره شوې ده داسې ظالم د پاره هغه تر سزا ورکړي.
بل خوا ته د ژوند د بېلابېلو برخو له لورې هم د عرفه بیبي د قتل په تور کې د هغه د مېړه ونیول کېدو ته هرکلی شوی دی. د کارپوهانو په وینا چې د چمن مرستیال انتظامي مشر زکا الله دوراني د سردار محمد د نیولو لپاره چې کوم زیار ایستلی دی هغه د ستاینې وړ دی. په دې ترڅ کې چې مې کله په کوټه کې د ډان نیوز د خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې په کلیوالو سیمو کې د پولیسو په مقابل کې د لیویزو کار نن هم ډېر ښه دی.
نو یوه واقعه په مسلم باغ کې شوې ده، بله واقعه په کیل عبدالله، بلکې هغه کومه علاقه چې ده هغه ډېره خطرناک علاقه ده، د افغانستان بارډر ته نږدې ده، قبایلي علاقه ده. هغه قاتل چې وو هغه ډېر اثر رسوخ هم درلود، لیکن د دې باوجود لیویزو چې وو هغه ډېر موثر کاروایی وکړه. د هغه په نتیجه کې نن چې دی هغه قاتل یې ونیوي. د دې سره تقریبا یوه هفته مخکې د مسلم باغ چې کوم ښار دی د کلاسیف پلا تحصیل دی، هلته یو داسې واقعه شوې ده. هغه علاقه چونکې پولیس ده نو هغه تر اوسه پورې څه گرفتاری نه ده شوې. الانګه مسلم باغ ښار دی، توبه اڅکزی چې دا یو غرنۍ علاقه ده، سرحدي علاقه ده. نو زما په فکر سره د لیویزو کردار چې دی زموږ د بلوچستان چې کومې لیرې سیمې دي په دې علاقو کې د لیویزو چې کومه کارکردګي ده هغه د ستاینې وړ ده.
دلته خبره ده د ونې وړ ده چې سردار محمد باندې تور و چې هغه د جون د میاشت په ولسمه نیټه په شپه کې خپله میرمن عرفه بیبي وژلې وه. تر دې وروسته د سردار محمد ورور عطا محمد په کلي اورمزی پشین کې د خپلې ترورې کور ته د هغې مړی وړی او غوښتلی چې هلته یې شخه کړي. نوموړي د جون په اتلسمه نیټه د هغه ځایه څخه د عرفې و پلار ته ټلیفون کړی وو چې هغه دې هم په جنازه کې ورسره ګډون وکړي. خو د عرفې پلار پر شکایت باندې د اورمزی لیویزو د هغې مړی د پوسټ مارټم لپاره لومړی پشین ته رسولی او بیا یې د هغه ځایه څخه کوټې ته راوړی وو. دلته دا معلومه شوه چې عرفه بیبي په زیات او ناترسه تشدد کې وژل شوې ده. وروسته د جون په 19 نیټه مړی د پشین بازار په ایدره کې وخاورو ته وسپارل شو. پر پیښه باندې هغه وخت د بشري حقوق کمیشن او د ښځو د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې اورت فاونډیشن له لوري سخته خواشنۍ څرګنده شوه. په کوټه کې د اورت فاونډیشن د مشر علاءالدین خلجي په وینا چې په روان کال کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د غیرت په نامه او کورنۍ تشدد کې 13 ښځې او 15 نارینه په تیرو شپږو میاشتو کې وژل شوي دي. دغه ډول پر ښځو د کورنۍ تشدد 4 پیښې رامنځته شوي دي چې زیاتره یې و سند ایالت ته چیرمه د بلوچستان په نصیر آباد او جعفر آباد ولسوالیو کې شوي دي، چیرې چې زیاتره ښځې د غیرت په نوم وژل شوي دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د جون په 12 نیټه د کلاسیفلا ولسوالۍ په مسلم باغ کې په یوه بله پیښه کې خاوند خپله میرمن وژلې وه، خو هغه کس لا تر اوسه د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پسواد کې غلای او طوفان یو شمیر کاروانګرو ته زیانونه اړولي. هغه وایي ورلمخې فصلونه زیانمن شوي ځکه چې د ټولبان یا لاکډاون لوجه به سره او نور ضروري توکي چې فصلونه لپاره پکار وي له خاره کاروندو باغونو ته نشول لسوي. اوس چې غلای شوي دا نو وایي میوه او ترکاری خراب شوي ده. د خیبر پښتونخوا د کرکلي وزیر محب الله چې په خپل هم د سواد اوسیدونکو دی وایي د کاروانګرو سره د مرستو لپاره مټه رابط وهل دي. نور حال سواد نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تحصیل مټي خوازه خیلی بحرین او نورو سیمو ځایي کروندګر او د سبزیانو کارکوونکي وای چې د اتوار په مازیګر شوي غلې او توپانی هواګانو دوی ته لوی زیان رسولې. د تحصیل مټي خالد اقبال په دا اړه وای
غلې راغلی وو او داسې غلې زمنګ په یادو کې اند راغلی نو زمنګ خپل لشل تالانو باغ دی چې داغه 15 لا کورپو باغ او هغه ته باشه د دې کې سبزیانو هم مکمل ختم دي. څه تقریبا داسې ښکاری چې لکه په کم ونی کې یو کو ولر پښتون پاغي ټولو کې بيخي سشته دینو مکمل ختم دي. مو یو طرف تر کورونا حالات خراب کړو، بل طرف ته الله تعالی دا ستړي راوسته.
د مټي تحصیل کوزي دورشخيري او کروندګر احسان الله وای چې د سبزیانو باغي زیاتره تباه شوی دی او لوی زیان ورته رسیدلی دی.
زمونږ فصلونه بیخي تباه شو دي. د الله پاک قهر او ګلۍ وه او جوارو سبزي وه، جوارو بېنډۍ وې، ټینډه وه، سوکه وه او شتابري ذخیره وه.
دغرنګه ځای د سبزو سوداګر انعام الله وای چې باغونه د روزګار لپاره اغستې ول، خو ګلۍ او باران ورته ټول فصل تباه کړی او د لګونو روپو زیان سره مخ دی.
زه د باغوانۍ کار کوم، نن په موږ باندې الله تعالی په یو عذاب راغلی او چې ګلۍ وشوه او پردي باغونه بیا اغستې وو. زما ډېر زیات نقصان، تقریبا 20-22 لک روپۍ زما تاوان شو او زما سره نور سدسې وسایل نشته چې زه خپل 20-22 لک روپۍ ډېږي کړم.
د سوات کروندګرو زیان په اړه د سوات سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر زراعت محب الله وای چې دا وخت صوبه په مالی بحران کې ده، خو بیا هم حکومت هڅه کوي چې متاثره زمیندارو سره مرستې وکړي. دی وای په دا اړه به د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان چې تعلق یې د مټي سوات سره دی د مالی مرستو لپاره خبرې اترې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو اوریدل چې د سوات کروندګر وای چې د ګلۍ او طوفان د وجې فصلونه تباه شوي دي. دوی همدارنګه وایي چې د ټولبان یا لاکډاون د وجې وار له مخې دوی فصلونه خراب وو، ځکه چې سره او نور وسایل به له بازاره پټو ته نشول رسولی. هلته د شمالي وزیرستان د ګاډو د بارګینونو اتحادیه وایي په وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو پر مهال د هغوی مارکیټونه هم رنګ کړل شوي وو او هغوی د کروڑونو روپو تاوان کړی دی. هغوی وایي په وار وار یې لاریونونه کړي او د خپلو حقونو غوښتنه یې له چارواکو کړې ده، خو کار نه ده شوی. بل پلو چارواکي وایي د بارګینونو د مالکانو پر غوښتنو کار روان دی. نورحال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال وایي چې وزیرستان کې بازارونه مارکیټونه له خاورې سره سم شول، نو دا دوی بارګینونه هم له منځه لاړل. نن چې د بازارونو لپاره معاوضې اعلان شوې، نو دوی پکې د سره یاد شوي نه دي. د دوی د تاوان هیڅوک ډاډ نه ورکوي.
مارکیټونه وي، وزیرستان پلازې وي، پېټرول پمپونه وي، یا کرینه ړنګ شوي وي، کروڑونه اربونه نقصان شوی وو. په دغه مارکیټونه چې د میږو موټر بارګینونه وي، کروڑونه اربونه نقصان د بارګینې وشو. په قانوني توګه باندې میږه احتجاجي نه وکړل. میر د خپل ډي سي صاحب نه ونسه د صوبایي حکومت پرې، صوبایي حکومت نه ونسه د وفاقي حکومت پرې، هدې سره مې لیدنه کتنه کړې دي. د هر هم نه دروازې ټکولې دي. میږه تاسو داسې مثبت جواب نه ملو شوی. د حکومت د مطالبه د چې مهرباني وکړي تاسو د میږه د دغه نقصانات جان پړتال وکړي صحیح، او د میږه د پوره یو داسې کمیټه مقرره کړي صحیح چې د میږه د سروې اعلان وشي او د میږه نقصانات وکړي.
آل وزیرستان بارګین یونین جنرال سیکرټر زیولا وای چې ضرب عضب بارګینونو او ترانسپورټ سره تړلی خلک هم ځپلي، سو غوښتنه کړي چې په غوښتنو یې غور وشي.
په میرلی شاه ډېر بارګینی نه وي، داس په میرانشاه شي وي، داس په دتاخله شي وي، داس ته رزمک په سایډ وي، سپیموم په سایډ وي، په داسې ډېر بارګینی نه وي. ډېر هلکه کاروبار وو، باندې خلک یاوي پشه چې کاروبار وو، ګاډي به او خستل خرڅول به هغه مکمل شي. تبشي وي دي چیف سیکرټری سره ملاقات شو، د ډي سي صاحب سره ملاقات شو. میر حکومت نه دا غوړي چې تاسو سمیش نقصان دی پورا یو کمیټي جوړه کی چې میر دې نقصان ازاله وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او پختل، نو دوی وویل چې د موټر بارګینونو اتحادیه مشرانو سره یې لیدلی. دوی باید صوبایي حکومت او ریلیف وزیر لاړخه د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. کله چې صوبایي حکومت ورته د توانونو جاجا خستلو ووایي، نو دوی به کمیټي وټاکي چې د دوی توانونه معلوم کړي او خپل طرف نه د دوی غوښتنو څخه صوبایي حکومت خبر کړي. د موټر بارګینونو اتحادیه وایي چې د تاخیلونه تر میرلی پورې ګڼ بارګینونه ړنګ شوي، ګاډۍ یې تباه شوي. دولت باید د دوی د توانونو سروې وکړي او خپل حق ورکړي چې بیرته خپلو کاروبارونو لا دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پېښور های کورټ ویلي چې په صوبه کې د ماشومانو د مقدمو د اورېدو لپاره آنلاین یا پر لیکه نظام جوړوي. د های کورټ رجسټرار وجیه الدین د جون په 26 په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د دې له وجې به مقدمې د ځنډ ښکار کېږي. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې د دې پرېکړې هرکلی کړی. مجید بابر او نور تفصیل.
د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې د پېښور هایکورټ د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې له مخه به یې د ماشومانو د ساتنې په ځانګړو عدالتونو کې د مقدمو اورېدنه آنلاین کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو جمعې په ورځ د پېښور هایکورټ رجسټرار وجیه الدین د یوې خبري غونډې پر مهال ولس ته د دوو کالو د عدالتي کارکردګۍ وړاندې کولو پر مهال وویل چې صبح کې د ماشومانو د حفاظت شپږ عدالتونه وار له مخه کار کوي او اوس به پکې د مقدمو آنلاین اورېدنه کېږي. د جون په ویشتمه له مشال لیلو سره په خبرو کې د خیبر پښتون خوا د وکیلانو د اتحادی مشر شاهد رضا ایڈوکیٹ وویل چې دا یو ښه پریکړه ده، خو وکیلان د انټرنیټ او د معلوماتي ټیکنالوژۍ روزنې ته اړتیا لري.
رجسٹرار صاحب چې کوم بیان جاری کړی چې د ماشومانو د ژغورنې عدالتونو کې د مقدمو آنلاین اورېدنه پیلوي، نو دا یو ښه ګام دی او وار له مخه د پېښور هایکورټ په بیلابیلو ضلع بینچونو کې دا کار روان دی. خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د روزنې ده، لکه زما غوندې کس د آنلاین مقدمو د اورېدنې په طریقه نه پوهیږي، نو کله دې پریکړې وکیلان په اصلي معنا کې ګټه پورته کول غواړي نو هغوی ته د روزنې سخت ضرورت دی. موږ بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو څخه د روزنې لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله څه ځواب نه دی راغلی. د دې روزنې لپاره د مالی پانګې ضرورت وي. له بار کونسل سره دومره پیسې نشته. له حکومت مو غوښتنه کړې او په انتظار یو چې حکومت څه وایي.
د پېښور هایکورټ رجسٹرار وجیه الدین د خبري غونډې پر مهال وویل چې د هړتالونو، چوټیانو او د کورونا وایرس د وبایي صورتحال له وجې د اپریل او مئی په میاشتو کې 80% نه زیاتې مقدمې د ځان ښکار شوې. خو د پاکستان جیورست اسوسیشن د ښځو د برخې مشره مهوش محب کاکاخیل د جون په 20مه مشال لیډیو ته وویل چې د مقدمو د آنلاین اورېدنو له وجې به اوس ځنډ نه کیږي.
زمونږ چې کوم فیملی کورس او دا چایلډ کورس او دا ډېر زیات افیکټ شوی دی کې زمونږ چې کوم دی لیټیګنټ سره روانو وکیلانم چې کوم دی پینډیمک د وجه نه اویلیبلټی راغوي نه وا او سره و سره چې کوم زمونږ ال ته پیرالیګل سټاف او ججز وغه ټول هم سټ کېدل. نو زمونږ د کورس چې کې بند وو نو نو کې سنا لکه کریمینل چې سمه زمونږ کورس او اخ اپریشن نو زکه چې هغه کیسز چې کوم دی نو هغه پرایورټی بیسز باندې هغه ستل کېدل. خو چې زمونږ سمرا فیملی کورس او چایلډ ایټ ریسک کو مینټیننس کیسز دا ټول بند وو. مسره سیویل کورٹس کې صرف امپورټنٹ میٹرز یا غشتل نو ټول کیس نه چکم دي نو هغه نه غشتل کېدل. دې سره زمونږ چکم دي نو پندنسي ډېر زیات شوی و ډیسپوزل نه کېده.
د پېښور های کورټ رجسٹرار وجیه الدین په خپل وینا کې ویلي چې زر بعد ماشومانو د ساتنې یو عدالت په مومندو قبایلی ضلع کې هم جوړوي. نو موړي کومنېټا ونه خو دا چې دا کار به کله کېږي.
مجید بابرنامو رپورٹ اور دا د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږیست او دونکو 3 بجې 20 منټه دی لګ شي به ورسته درته د هارون بادشاہ ځانګړی پروگرام سندری جادوګر هم وړاندې کوو. خو ترغه وړاندې یو رپورٹ له جلال آباد په ننګرهار کې صنعتکار او سوداګر میرمنې شکایت کوي چې د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه چې د جلال آباد ښار سم د وړاندې قرنټین شو د دوی په صنعت او سوداګرۍ بد اغیزه کړې ده. اکثره خزینه صنعتکار بې روزګار شوي او تولیدات یې نه دي پرولل شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې خزینه سوداګرو او صنعتکارو ته اسانتیاوي برابر کړي، خو چارواکي بیا وایي کومې اسانتیاوي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې میرمنو ته ورکړل شوي نارینه سوداګر ته تر اوسه بې برخې دي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
سره لدې چې اوس په جلال آباد ښار کې د هر ډول کاروبار پر وړاندې قرنټین مات شوی، خو د ننګرهار صنعتکاري او سوداګری میرمنې وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په غرض چې د جلال آباد ښار قرنټین شوی و، د دوی کسبګرو او صنعتکارو میرمنو چې په خپلو کورونو کې کوم لاسي توکي جوړ کړي ول تر اوسه یې بازار نه دی موندلی. د جمیلې شیرزاد په نوم یوه کسبګره میرمن وایي
د قرنټین سره یعنی موږ دومره لاس په ګریوان شوې د خپل سوداګرۍ نم زړه تور شوی، ځکه تور شوی چې هر څه بند دي. کوم توکي کوم هغه چې موږ جوړ کړي دي هغه نه پرول کېږي، په کورو باندې خودل سوي دي. سوداګرۍ میرمنې ناستې دي لاس په ځنه، نو دغه یو نو د ډیر غټ مشکلات موږ ته دا قرنټین راکړ.
په ننګرهار کې د خزینه سوداګرۍ خونی مشره جمیله سادات بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت څخه سر ټکوي. نوموړي وایي وزارت چې کومه پاملرنه په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې خزینه سوداګرو ته کوي، د ختیځ زون خزینه سوداګري ترې بې برخې دي.
تاسو باور وکړئ چې زون شق هیڅ توجه نه شخصا ننګرهار سوداګرو خو ته نور ولایتو ته لکه هرات او بلخ نور ته شوی کابل کې شوی اما دلته ونه شوله. هغه چې موږ نه جواز نه وایو نو موږ ته ویل کېږي خوځو ته خصن خویند ته چیزې تاسو لار شو بینګ نه داس غنور چې تاسو په بینګ کې دونی بلک افغانۍ ولري یا درې لک افغانۍ ولري نو بیا موږ تاسو ته جواز ورکو. آیا داس یو صنعتکار یا داس یو کور چې لاسي صنعت کې کار کوي دونی بلک روپی وسوک نه لري د سفر د بشرو کې دا کار
د دوی د غوښتنو او ستونزو پر وړاندې د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن مشال رادیو ته وویل کومې اسانتیاوی چې د خزینه سوداګرو او صنعتکارو لپاره برابري شوی نارینه سوداګر ترې به برخې دي.
د خوځو لپاره چې کوم د جواز کوم پروسیجر دی ډیر اسانه دی نسبت سړو ته چې نارینه جواز جوړي باید هغه خپل بینک سټیټمنټ ولري چې په انفرادي ډول 500,000 افغانۍ باید ولري که په شرکتي ډول رئیس او معاون د جواز موجودي باید هغه 1,000,000 افغانۍ په بینک کې ولري او موږ ته سټیټمنټ راوړي ښځې کولی شي چې غواړي جواز والي هیڅ ضرورت نشته چې دوی موږ ته بینک سټیټمنټ ښکاره کړي او وغیره ته راوړي. کوشش کوو اوس خو د تین مسائل وو دا مسائل سره اخلاص ان شاء الله چې کوم قرضی دوی لپاره دی او هغه به ان شاء الله زر په اجازه تو شی او ور بکلی شو.
د ننګرهار د خزینه سوداګری خونی مسولین وایي چې دوی سره په زرګونو میرمنې راجستر دي چې په خپلو کورونو کې په لاسي صنایعو بوخت دي او د قرنطین له امله یې تولیدات په کور پراته دي. د دوی په خبره که د صنعتکارو میرمنو تولیداتو ته بازار پیدا نشي امکان دی ولري چې اکثره میرمنې له کسبګرۍ او صنعتکارۍ څخه لاس واخلي. باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره مننه چې مشال رادیو ته غواکوي. په پاتې خبرونه کې دارون بچا سره هغه درته پروګرام لري سندرې جادوګرې. دا ځلې د کوټې د یو نومیالي سندرغاړي شفیع ایثار سره خبرې کړي. د خبرونې په اوږدو کې د شفیع ایثار سو خوږې سندرې هم اورېدل شي. د مشال تر څنګ اوسئ.
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ده. زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. د دې ونه په خبرونه کې به اوریدونکو د کوټې د دیو نومیالي سندرغاړي شفیع ایثار څو سندرې واوري. د نوموړي د هنري کورنۍ او پښتو موسیقۍ ته د کړو خدمتونو په اړه به هم خبر شي. شفیع ایثار موسیقي له خپلو مشرانو یاده کړې. دی په کوټه کې د موسیقۍ خپله ډله لري. ولسی پروګرامونو ته ځي او د کوټې له ټي وي او رادیو د غزلونه او ولسی سندرې وخت په وخت خپرېږي. هم په کوټه کې د کلتوري چارو د یو شنونکي خبرې به هم واورئ چې وایي د شفیع ایثار مشرانو او هم د سیمې موسیقۍ ته د قدر وړ خدمتونه کړي دي. سندرغاړي شفی ایثار سندره مو واوریدا دیوای ورکوټه او چې د موسیقۍ او سندرې ویلو زده کړې پیل کړې. د نوموړي په خبره د کورونا مشرانو یې د هنر له لارې ټولنې ته خدمت کړی دی. ایثار د موسیقۍ د خپلې ډلې ملګري راپیژني او زیاتوي چې په کوټې سربیره د بلوچستان پښتون میشته سیمو او هم کراچۍ ته د موسیقۍ پروګرامونو لپاره ځي. سندرغاړی شفیع ایثار وایي له هغه راسې چې په سیمه کې د موسیقۍ د ثبت چارې نوې شوې د سندرو کیف او خوند له منځه تللی دی. د نوموړي په وینا سندرغاړي او موسیقاران مجبور دي چې د نوي دور تقاضې خپلې او موسیقي ماډرنه کړي.
خدا اللہ تو مطابق دا زمانے سرمنگ سم چلی گو بس پریک دو نہ پکڑ لا رمنگ سم رفا سگا دا انٹرنیٹ ذریعہ دا یا کم خلق تلے لیگم بھی نوال چی واٹس ایپ بانی ورتا وہ لیگم میسنجر باندھی اور مونگے کل کل خپل پیج بانی اپلوڈ کو فیس بک باندھی سیکوینس میں سیکھی کہ وہ ڈیر کلامون ڈیر سندریم جوڑی کھڑی دی وہ کم خون چی مالی موسیقی کی ستا بچے وہ سنوں گے بات کی بم گئے ہو اگر کم سیکوینس یا دا نور نو موسیقی چراغ لے گا بدے کی اگر خون نہ دے پاتا دا مجبوری نہ دا وجہ نہ منگیر سندری کے جوڑ کھڑی تو خدا در کام چھ زمانہ بدل سو زمانے سر ہنرمندان یا موسیقاران دو مجبور دی لاچار دا زمانے سر سم چلی گئے زمان دا پیغام دے ار وقت ورته ویلی دی چې تاسو مالی موسیقی ته زیات زور ورکړئ چې هغه کې ډیر خوند وي ار څومره ښه کلامونه پیدا کوم اکثر دا چې دا غټ شاعران چې وي هغوی راته ویلی دی په خپل چې دا زمونږ کلامونه تاسو په دې موسیقي کې مه ریکارډوئ. مالی موسیقي چې وي هغه کې زمونږ کلام هم ژوندی وي الفاظونه هم مختاره وي خوند وي په هغه کې په دې کې اکثر ورک وي الفاظونه هنرمندان او موسیقاران تم خوند ورکوي مالی موسیقي خدا الله ته د مجبورۍ نه سنگران پیدا شوي دي چې هغوی ته خو هغه مالی موسیقي خو نه پوهېږي هېڅ سره نه خلاصي زده کړې نه یې کړې بس دوی په داسې را الې زلې کوي چې یار دا نوې موسیقي کې مونږ ریکارډینګ وکړو. نو خبره مې دا وه چې دوی مجبور دي موسیقاران او هنرمندان د زمانې سره به سم چلند کوي.
Sit up.
شفی سار دایو بل سندرمو هم اوریدا د مشال رادیو د دیونه پسندره جادوګری خبرونه کې هم د ایثار خبرې او د سندرې اوري نو موړې وای د سیمې د پیژندلو شاعرانو کلامونه وخت په وخت سندره کړې دي. ایثار زته وی د کوټې پر موسیقۍ د کنداري موسیقۍ اثر غالب دی. نو موړې بیا د پیښورې موسیقۍ په اړه وای چې هغه یو مرکزی او نړیوال حیثیت لري.
شاعران خو په خپل ځای باندې ټول قدرمن دي، د لوی فکر خاوندان دي. خو عصمت الله ظهیر شعرونه ما ډېر ویلي دي، ډاکټر لیاقت صاحبان دغه شعرونه مو ویلي دي، حضرت علي دغه شعرونه مو ویلي دي، نور داسې کم د نن سبا دغه اتلنی سندرې چې جوړوي وطن جار صاحب دی او عقیل محمد صادق دی رحمت هغه دی. دا اوس وخت کې چې ما ډېر کلامونه ویلي دي، د عبدالله دی عطایي ملا دغه غزلیات مو ویلي دي، درویش درانی دی. دا کندار دا موسیقی اثر چې دی کوټ موسیقی باندې ډیر څه دا غړ چې دی ډیر نږدې ده. اکثر هغه لهجه د پښتو لهجه چې دی هغه د دوی یو سره، ځکه چې موسیقی اثر هم د کوټ پر موسیقی باندې ستاسو د کندهار د پیښور غږ دا هغه ځان ته د کابل نوم خلک ورته راځي، د کندهار نوم، د کوټ نوم، د ارزای چې پښتو موسیقی کېږي پیښور ته به خامخا ځان رسوي.
شفیع سار وایي د موسیقۍ د ثبت نو طریقو په سیمه کې نوي سندرغاړي زیږولي، خو د په خبره سندره ویل اسانه کار باید ونه ګڼل شي او نوي سندرغاړي باید د استادانو زده کړې وکړي.
کوټه کې سندرغاړي ډېر څه اوس نن سبا بیسل ډېر ویل دا اسانه موسیقۍ ولوي ته پیدا سولم، کوم چې کمپیوټرایز ورته وایي یا سیکوینس کار وي خدا شکر کار نه دی کړی. زما په فکر سره یو اعجاز او فرق نومېږي سندرې مې نه جوړې دي، داسې خاص غزلیات زیات وای او کار ډېر کوي. نو زما په فکر سره داسې یو درې څلور سندرغاړي به وي چې هغه ښه کار کوي، خو نور سندرغاړي خو نه دي، بس هسې یو دوه سندرې ویلي، زده کړه دوی نشي کول، مخ ته نشي تللی. استادان اوس هم سفر ټکستان استادان ته زه دا یو خبره کوم، یو پیغامات چې دوی یو اکیډمي جوړ کړي، یو دفتر جوړ کړي چې دغه سنگران یا دغه کوم نوی سندرغاړي د دغه راځي خپله زده کړه وکړي، که سندرې زده کړي، که څه د موسیقۍ کومه اله زده کړي. نو موږ تم دا په کار دي چې یو اکیډمي جوړ کړو، بلکې اکیډمي اوس دا دی یو مارکیټ دی، هلته ورته وایي ګل منډي چوک کوټه کې، هغه ښکاره دی اکیډمي یعنې دفترونه د هر چا غسته کوم چې دی هنر سره اړه لري یا شوق لري هغوی ته په کار دی راشي، مارکیټ معلوم دی، هلته زده کړه کوی شي، که دوی وغواړي راشي. موږ ول نه قبلو، دا خو زموږ د پاره مې افتخار دی. د هنر خو به څوک ګور ته نه وړي، د لېږې پرېږدي یو شاګرد یا دوه یا هر څومره ورځي ورته دا هنر ور زده کړي. ما درته وویل اول چې که دوی وغواړي راشي، موږ دا پیغامات زه دوی ته رکوم چې راشي. دا ستاسو هنر دا نه دی چې یو دوه کاکړی ووایست بس شهرت پیدا کړي. زه هم دغه ورته وایم چې دوی راشي تر مارکیټ او تر ځای پورې ځان راورسوي، موږ به زده کړه ورته وکړو، دا زموږ فرض جوړیږي.
شفیع سار وایي د موسیقۍ محفلونه اکثره وخت په داسې حال کې کوي چې د خپل او د خپلو هنرمندانو ملګرو د امنیت فکر اخیستی وي.
کله کله داسې وي چې سیکورټي وي، کله کله داسې وي چې هغه د هغوی په وس کې نه وي، ته خو نو څه نه شي کولی، ته هنرمند یې ورغلی، لکه د دوی پروګرام به ورتېروي که ښه و که بد و. نو موږ ته هم داسې ماحول حالات جوړ دی، اکثره دلته نوي نوي حالونه جوړ شوي دي هوټلونه، په هغوی کې سیکورټي وي. او کله کله چې مېلمانه زیات شي بیا نه سیکورټي د چا په یاد، نه هغه سیکورټي خیال ساتي، نه بل داسې خیال ساتي که هنرمند راغلي وي که نور. خو زما په فکر سره امنیت نشته زمونږ په پروګرامو کې، موږ هم حقیقت درته هم په وایم سره کوو، امنیت بالکل نشته.
Thank you.
اوریدونکو سندرې جادوګرې خپرونې ته تاسو غوږی. په کوټه پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د کلتوري چارو شنونکي ډاکټر برکت شاه کاکړ په سیمه کې د موسیقۍ کورنۍ او کار او ارزښت په ګوته کوي او د شفیع ایثار د کورنۍ مشران راپېژني. د نوموړي په خبره د ایثار غزلو او سندرو تر ډېره هغه تشه ډکه کړې چې د سیمې د یو شمېر نورو سندرغاړو د مړینې په نتیجه کې رامنځته شوې وه.
کی موسیقی په خاندانونو کې روزل کیږي، په خاندانونو کې دنه سفر کوي. د شفیع ایثار چې کوم خاندانی پس منظر دی هم کوم جو ګورو، نو د تار چې کوم شوکت ربابي په نامه باندې مشهور وو، نو د دې چې کوم خاندان دی د شوبله تر څلور نسل پورې د پښتو موسیقۍ په حق له باندې پیژندل کیږي. محمد علي ربابي او کجیر ډولکی دا ډېر مشهور د 1930 مشهور ربابیان او ډولکی سندرغاړي وو. د سلطان محمد شانی چې دغه یعنی د همدغه محمد علي ربابي زوی بیا د شوکت ربابي او د شوکت چې کوم سندرغاړي د دغه ورور وو، د 1950 یا د لسیز څخه بیا تقریبا داسې وکړه تر خپل مرګ پورې چې سږ کال دواړه مړه شو، شوکت او سلطان شانی دواړه. یاد څنګه د دین ورو ورونه وو زرین او قربان علي دغو په خپلو خبرونو کې خپل بچان چې دي هغه له رسمي تعلیم څخه راایستلي او بیا د هنر و خواته راوستي دي. نو شفیع ایثار چې په 1900 اتیا کې د په کوټه کې د زیږېدلې دي، د کوټې سوهیلي پښتونخوا یا د لې د دې سیمې چې کوم یا که د کندهار و خواته موږ وګورو، کوم یو ځای چې خالي سوی و د بیت الله جان یا د هغه وخت چې کوم نور لوی لوی سندرغاړي و. شفیع ایثار کوم د داخلي سندرغاړي چې کوم د یو حیثیت دی د پرمختګ کړی دی، د وخت چې کوم د موسیقي مختلف طرزونه دي، دا طرزونه سره تللی دی، د فن له لحاظه هم او د شاعرۍ له لحاظه هم چې کوم شان د انتخاب کړی دی ویلې دي، نو هغه تر ډېره وخته د خلکو په ذهنونو کې او په زړونو کې پاتې شوی دی.
ډاکټر برکت شاه کاکړ زیاتوي د شفیع ایثار مشرانو چې د سیمې تکړه هنرمندان ول د کوټې په ټي وي او رادیو کې بلا موسیقي جوړ کړې او دغه کار لپاره د حکومت لخوا ستایل شوی هم دي. نوموړی البته په خواشینۍ سره زیاتوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه حکومتي ادارو فعالیت خورا کم شوی او د صوبې لپاره د یوې نوې کلتوري پالیسۍ جوړولو چارې هم درېدلې دي.
د پی ټی وی یا د ریډیو سره دوی پاتې شوي دي او هغه کوم د معاش مسله چې ول هغه ته ډېره د پرې حل وه، حالته د بلوسي و د براهوي و د نورو ژبو د چې کوم د موسیقاران دي یا فنکاران و هنرمندانو د هغو سره به د دوی دغه کېدل یو وخت په همي زده کړې و ډېر ښه ماحول و. دوی د ساحلې پاکله باندې باقاعده اوارډ دوی ته ورکول شوي، شوکتلي ته هم او استاد شانی ته هم. اوس ستونزه دا راغله چې مطلب یو خو پاکستان ټلویزیون د یو ادارې په توګه باندې کښېناستي، مطلب ایس پروډکشنز نه لري. ریډیو چې د ریډیو ټرانسمیټر دلته په کوټه کې له سره مطلب له کوټې څخه د باندې څوک ریډیو نشي اورېدلی. دغه دوې ادارې کښېناستلې او زموږ فوکلوري ارتستان دي یا زموږ څه کوم د جدید د نوي موسیقۍ سره سندرغاړي دي او که دا انسټرومنټس په غوي دغه دغه ته موږ باقاعده نوکریانې ورکړو د کار کولو لپاره، د تخلیقاتو دپاره، د پروډکشنز دپاره باقاعده پروجیکټس ورکړو. داسې ډېر ښه شان روان و په 2014 کې داسې تجاویز وو، خو له بده مرغه بیا په د اوسه ټپ کې موږ وینو چې په خپله د اتلسم ترمیم و سر ته خطر دی. نو دا ټول هغه ډېر پرمختګونه چې موږ ورته خوشبینه وو هغه غرنګه شاید ونیسي، او چې دا ونیسي نو دا ډېر غټ زیان برسي و دا هنر ته.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو د کوټې د یوه نومیالي سندرغاړي شفیع ایثار او د هغه د کورنۍ د مشرانو هنرمندانو د کار په اړه معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې د پای په شیبو کې د ایثار له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخمو
شو شرمت مست.